په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبرې کړې دي. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډیر فشار راوستي د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي. خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګست میاشتې رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي و چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه پورس په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال یې له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه یې پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړې، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستان وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې، ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسره له هغه چې جرمني او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنه ټینګار وکړ. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتون کو توغندو د لیک د لار هم خلاص کړو او همدارنګ باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یو بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یوه بیساره چپه راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویل دي چې دوی په ګن شمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل قومندان هم را وغواړي، استخبارات هم را وغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای اوسي چې شپنیان خدای نه کرده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلتې دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شانه سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او درېیم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر آخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زه ستاسو سره حساب کوم چې په هر ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکینم ډیره سړه ده. ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی. خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکیم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅې کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری و. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی. هوا صافه سوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناکه ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکې کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنې یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولت آباد ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ روغ او خوشحاله وي. سباون مینوال یم، د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل واورې ډېرې زیاتې سړې شوې دي فعلاً په ټول افغانستان کې. البته چې واورې سړې شوې دي، زموږ غزنی ولایت کې نسبتاً هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د هغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډېر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرقو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرقو تنفسي په مجرا کې تضیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامداره ډول سره یو ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع شي، که پښه وي پښه قطع کېږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوي دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسي وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مکړه د طرقو تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ شي او دغسې یو مشکل سره مخامخ شي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي،